سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونه کې مو زه فریده سیال کوربنه یم د افغانستان او نړۍ نه درته مهمه ورستی مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو نن د سپتمبر 9 د بریدونو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لسګونه خونیز مرکز یې په تیرو کلونو کې د خونړي بریدونو او بمی چاودنو هدف ګرځېدلی دی د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه د بریدونو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت نمړی عکس د افغانستان د یو ښوونځي دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټري بیان کې ویلي د شرم وړ او د نه منلو خبره ده چې په 2020 او 2021 کلونو کې 9000 زده کوونکي او ښوونکي په بریدونو کې وژل شوي ټپیان شوي او یا هم تښتول شوي دي هغه ټینګار کړی چې ښوونځي باید د زده کړو خوندیتوب او سولې مرکزونه وي افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې ماشونه او معیشت لمنځه وړی دی WFP په یو ټویټ کې ویلي چې د کورنیو لاسنیوی او د ټولو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو هم مننه کړې ده که څه هم د جرمني د مرستو اندازه چې له دې پروګرام سره کړې ده نه ده ښودل شوې خو دا هیواد یو لوی بس من ورکونکو یاد کړی دی کانادا د هغو زور افغانانو د منلو سره موافقه کړې چې د تیر کال د اګست په میاشت کې قدرت ته د طالبانو د بیا ځلې رسیدو وروسته د عربي متحده اماراتو په کمپونو کې امریکا ته د انتقال په تمه دي روټرز خبري اژانس وایي د خبرو ورته او سرچینو تایید کړې ده چې اوتاوا د دې افغانانو منلو ته چمتووالی ښودلی دی په راپور کې ویل شوي اوس په کانادا د دې افغان پناه غوښتونکو کیسونه څېړي او هغه کسان به مني چې د دې هیواد په شرایطو برابر وی ریچرز وای په هغه میارونه کې چې لمخې کاناډا یو شمیر د افغانان خپل هیواد کې منی مذهبي اقلیتونه خزي مدني فعالان او خبريالان شامل دي تمه چې د غلړې به پر اتلونکو میاش کې پیل شي او په دې پروسه کې به هغه 1500 افغانان هم شامل وي چې له کاناډا سره کار کړی دی د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د سفیران د هوایي چلن پر شرکت بندیز ولګو دغه شرکت د اوکراین پر ضد د جګړې لپاره روسیې ته د بیپلوټ الوتکو د استولو د په هدف د پوځي الوتنه په همغږي تورن دی د امریکا د خزانه وزارت پرون سپتمبر 8 د دغه بندیزونو په اعلانول سره ویل اپاره دریو نور ایراني شرکتونو هم بندیزونه لګول شوې دي چې په دغه هیواد کې د بیپلوټ الوتکو په جوړولو او تولید کې لاس درلوده د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په وینا د امریکا د بیساری بندیزونه او صدراتی کنټرولونه په وړاندې روسیا په اوکران کې د خپل غیر موجه جګړې د دوام لپاره اړ خواته لاسه چوي روسیا هڅه کوي لنور هیوادونو سره نور هیوادونو به پلوټ الوتکې کې وارد کړي او د اوکران پر ضد په جګړه کې وکاروي وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کوي وايي د طالبانو په بیا واکمنیدو سره افغاني خزې په چټکۍ لا ژوند او اساسي حقوقو په بیساري توګه به برخه شوې دي د دې موضوع جزئیات درته په راپور کې درکو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د کانکور ازموینه اخلي خو د کال په دې وخت کې ازموینه ګټوره ده په دې اړه مو د یو کار په نظر پختلې ده
د هیواد ځوانان د پیرلی او الکان دواړه په اړه کې خپل تصویر وګوري چې کله کانکور دی کله د دولتن
تریا کاله سلطنت وروسته د برېټانیا ملکه د شپږ نوي کلونو په عمر پرون مړه شوه د دې ملکی اړیکې له افغانستان سره د تاریخ د استاد سنگروال په نظر له لوړو ژورو ډکې وي
د افغانستان سره اړیکې خوږې وي ترخې نه وي
نورما طالب هم درته لرو ملتیا مو وکړئ
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو په واکمنې دوسر افغاني خزه په چټکۍ سره له عامه ژوند او اساسي حقوقو په بسارې توګه به برخې شوې دي. ریچارډ بینټ د چد دغه هیواد په اړه خپل بشپړ راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر وې پاڼه خپور کړي، په کې ټینګار کړي چې په زورګون انجونی لښبګم ټولګیو پورته له تعلیم به برخې دي او لنیمایي زیاتو خزو خپل دندې او د عاید موندلو سرچینې له لاسه ورکړي. بینټ له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره دی پر طالبانو د سزاو او جریمو نورې لارې چارې ولټوي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پنی چې تازه د سپتمبر په 8مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشری حقونو د شورا پر ویپاڼه خپل بشپړ راپور خپور کړای، پکې اندېښنه ښودلې چې لڅبان دي تیر یو کال د طالبانو واکمنۍ سره افغان ښځې په چټکۍ سره له عامه ژوند او خپل بشري او اساسي حقونو بې برخې ګرځول سوي دي. ښاغلی بنیت په دې راپور کې لیکلي په بل هیڅ هیواد کې ښځې او انجونې د عامه ژوند له ټولو برخو څخه په دومره چټکۍ ورکې سوي نه دي او نه هم د ځوان په هره برخه کې دومره زیانمنې سوي. سره له دې ښځې او انجونې د خپلو حقونو د ساتلو لپاره د هڅو او حساب ورکولو غوښتنه کوي. ښاغلی بنیت په دې راپور کې ویلي چې دا مهال د ښځو لپاره د تخصصي محکمو منحل کول او د اړوند چارواکو نه لیوالتیا چې ښځینه قاضیانو ته اجازه نه ورکوي عدالت ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې ناوړه اغیزه کړې. د دې راپور د شمیرو له مخې طالبانو له ځباندې تیر یو کلنې واکمنۍ راهیسې د هېواد له څلور دېرش ولایتونو څخه په څلور ویشت ولایتونو کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله 850 زره نجونې د تعلیمه بې برخې ګرځولې دي. همدارنګه په دې راپور کې راغلي چې د 2021 کال په پیل کې شاوخوا 1309 د ښځو په مالکیت سوداګرۍ له 109 زره څخه ډېرې دندې رامنځته کړې چې له دریو پر څلورمه برخه یې د میرمنو لخوا ترسره کېدلې او ګڼو نورو ښځو بیا په غیر رجستر سویو او غیر رسمي اقتصادي فعالیتونو کې ونډه درلوده، خو د 2022 کال تر مارچ پورې 16% ښځو دندې او یا د عاید پیدا کولو فعالیتونه له لاسه ورکړي چې د دوی د دغو فعالیتونو له درکه له 600 میلیون ډالر څخه نیولې تر 1 میلیارډ ډالر ترلاسه کېدل. همدارنګه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په دې باور دی چې بې عدالتي، وزنې، خپل سری توقیف، شکنجه او ناوړه چلند، د مناسبې پروسې او عادلانه محاکمې له حقونو څخه انکار، جبري بې ځایه کېدل، ډله ییزه سزاګانې، د خلکو له ازادۍ څخه سخت محرومیت رامنځته سوی او ټینګار کوي چې د جګړې ټولې خواوې د نړیوال بشر دوستانه او د بشري حقوقو د قانون څخه د سرغړونو د مخنیوي لپاره مکلفیتونه لري. هڅه موکړه د ملګرو ملتونو د دغه ځانګړي راپور ورکوونکي د خپور سوي راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو بیان دي زبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې، پرې جبري کړي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې به د کانکور ازموینه د روان لمریز کال د میزان میاشتې په نیمایي کې واخیستل شي، خو په دې ازموینه کې د نجونو د برخې اخیستنې په اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ځکه هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت کانکور ازموینې نیټه اعلان کړې، خو د هغو ښځینه زده کوونکو د برخلیک په اړه یې څه نه دي ویلي چې له 12 ټولګیو فارغې دي. یو شمېر ښځینه زده کوونکي چې له 12 ټولګیو څخه فارغې شوي هم وایي چې غواړي په دې ازموینه کې برخه واخلي، خو اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت له لوري به د ګډون اجازه ورنه کړل شي. شیلا د کابل ښار اوسیدونکې ده او د 12 ټولګي څخه فارغه شوې ده. شیلا وایي له اقتصادي ستونزو سره سره له تیر یو کال راهیسې د کانکور ازموینې لپاره د چمتووالي په موخه زده کړې کولې او اوس غواړي چې د کانکور په ازموینه کې په ګډون سره تب ته بریالی سي، خو اندېښنه لري چې دا به یوازې یو خوب پاتې سي.
اگر د امتحان را پیدا کړم، ما می خوایم ته مالجوي بخانم.
که زه ازموینه ته لار پیدا کړم، غواړم مالجوي ته بوایم. زما یې له داده چې د یوې نجلۍ په توګه په افغانستان کې خدمت وکړم او ډاکټر شم، خو برعکس که په ازموینه کې شامل نه شم، دا به یوازې یو خوب پاتې شي او نه جبرانېدونکی به وي.
چې ګرانه پاتې ده.
د 12 ټولګي څخه فارغه شوی خزینه زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې د نه ګډون په اړه په داسې حال کې اندېښنې څرګندوي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقا په یو ویډیوي پیغام کې اعلان کړی چې د میزان په 14مه، 14مه او 15مه نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې واخیستل سي. خدای نه دی ویلي چې نجونې به په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري که نه، خو یو شمېر نورې زده کوونکي اندېښمنې دي چې که اجازه هم ورکړل سي نو آیا د خپلې خوښې وړ رشته کې به زده کړې وکړای سي؟ له 12م ټولګي یوې بلې فارغې زده کوونکې شبانه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات ما انتخاب رشته هم است.
زموږ ستونزه د رشتو په ټاکلو کې ده. موږ نشو کولای په رشته کې کار وکړو چې موږ پکې زده کړې کړي وي، ځکه طالبان یوازې نجونو ته د کار کولو اجازه ورکوي چې ښوونکي یا ډاکترانې وي. هغه نجونې چې غواړي حقوق وایي، سیاستوالې شي، په پارلمان کې کار وکړي، اجازه نه ورکول کیږي او دا منفي اغېز لري.
رشته د خای کې داری میته
و موږ غوښتل چې د کانکور په ازموینه کې د ښځینه زده کوونکو د ګډون په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دغه وزارت وایان احمد تقاز مو پوښتنې ځواب نه کړي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینه چې ټاکل شوی وه د وږي په میاشت کې اوسي وځنډوله. طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښځینه زده کوونکو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنکړه، خو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په خپل یو تازه راپور کې د نجونو د تعلیم له حق څخه د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 850,000 نجونې له زده کړو پاتې کېدو ته اړ شوي دي.
په راپور کې مواردل چې د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې به د کانکور ازموینه د روان لمریز کال د میزان میاشتې په نیمای کې واخیستل شي، خو په دې ازموینه کې د نجونو د برخې اخیستنې په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه مو د پوهنې وزارت پوهنې مرستیال صدیق پتمن سره مرکه کړې ده او په پیل کې مو ترې نه دا پوښتلې چې آیا نجونې به اجازه پیدا کړي چې په دې کانکور کې ګډون وکړي او کنه.
زما د نظر خو به شامل ځکه نه چې د نجونو مکاتب تړلي دي او موږ د نجونو فارغین نه لرو، نه په ګرمسیرو ولایتو کې او نه په سرسیرو ولایتو کې نجونو فارغین نه لرو. نو په دې اساس باندې زما آمده ده چې نجونې به نه وي شاملې، ځکه چې هغوی امتحان د دولسم ټولګي د فراغت نه دی ورکړی.
پتمن صاحب، دا خو یوازې د سکاله د فارغین نه دي، د نورو کلونو چې پاتې دی هغوی نه به واخیستل شي، هغوی به شامل وي؟
خدا وضاحت دوی نه دی ورکړی چې دوی په متفرقه ازموینه کې چې په نورو کلونو کې پاتې دي، اما په سیستماتیک ډول چې دوی کانکور اخلي. ګوري په تیر وخت کې داسې و چې لرې ماضي کې چې کله چې د ګرمسیر شاګردان فارغېدل د هغوی نه همیشته وخت ضایع کېده، یعنی په جوزا کې فارغېدل بیا کانکور راته په خوټو په یونیورسټ کې اخیستل کېده چې په عمل کې تر نوی تعلیمي کال شروع کېده. بیا چې کله د ګرمسیر پوهنتونونو ته کمېده یو کال ضایع کېده. په دې خاطر چې دغه وقفه د دولسم ټولګي د فارغینو او د ګرمسیر او سرسیر سره برابر شي، تعلیمي کال د لوړو زده کړو د سنبلې میاشتې ته راغی. په دې معنا چې روت کې په قوس کې زمونږ امتحانونه سرسیرو خلاصېږي او دوی به معمولا دغه امتحان د سرسیرو جدا اخیسته د ګرمسیرو جدا سنبلې پورې به دا خلک کمال آمده کېدل. دواړو ته یعنې شپږ شپږ میاشتې وقفه راتله په دغه کې په تعلیمي کال کې، چې دا عادلانه وه. یعنی هغه دواړه خواوې کوم تجربه کړي او که ګټه اخیستل په مساویانه ډول اخیسته. یعنی یو نظام تعلیمي باید موجود وي چې شاګرد د هغې سره ځان عیار کړي چې کله کانکور دی کله دا اوسنی کانکور چې دوی اخلي د دوی تعلیمي کال به کله شروع کیږي. ګرچې دوی ما یو خبر واخیسته چې هم د تلویزیون نه لري او چې دوی غواړي چې بیا په ژمني رخصتي ونه لري. خو کله چې ژمني رخصتي ونه لري بیا دا وسایل څنګه کیږي د ژمي په مطمئن شم کې چې دوی دې امکانات لري کنه. کاغه ونم لري خو به هم تعلیمي کال هغه چون ډېر ځل لیدلې ده او د ژمي رخصتي درې میاشتې یا په پوهنتونونو کې اته یو میاشت وي، نو څنګه دا د تلافي کولی شي؟ نو زما د نظر یو ګډوډي ده او دا ګډوډي په تعلیمي نظام کې سویه مخته راوړي او بې سوادي عامه او د خلکو مینه د تعلیم سره او هغه مخه او اهداف چې ځوانان تعقیبوي هغه نشي تعقل چې څنګه راتلونکي ژوند به څنګه وي او څنګه به ژوند کوي او چې انتخاب ولري هم د تحصیل په لحاظ باندې او هم د راتلونکي ژوند په لحاظ باندې. دا ګډوډي د ځوانانو په روحیه باندې او په ټوله کې په تعلیمي نظام باندې یو منفي اثر غورځي.
د پوهنې وزارت پوهنه مرستیال صدیق پټمنو چې د کانکور د زمینو په اړه مختصر خبرې کولې.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سومبلی اتلسما د مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود یوشتم تلین سره برابر ده. د طالبان د حکومت په خلاف د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د احمد شاه مسعود د یوشتم تلین په مناسبت په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترستانو تر اشغال لاندې راغلی او د طالبان د حکومت په وړاندې به مقاومت ته دوام ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو د حکومت د دفاع وزیر او مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود یوستام تلین داسې مهال را رسیدي چې په افغانستان طالبان واکمندي. په تیر دوه لسیزو کې د هغه د ترور رس په افغانستان کې په رسمي ډول د شهید اونۍ په ترڅ کې منځل کېدله، خو د طالبانو د حکومت ساکل د شهید اونۍ منځل د خپل کلیزې د منځلو له مهالوېشه لری کړی دي. د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو د حکومت ضد د مقاومت ملي جبهې د جمعې په ورځ د سپتمبر په ما د وګي اتلسمه په یو اعلامیه کې ویلي چې له دوه لسیزو وروسته افغانان یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت دوام او د مقاومت غځول یو شرعي او ملي اړتیا ګڼي. په دې اعلامیه کې ویل شوی د ټولو ازادي غوښتونکو او د ملي قهرمان یعنی احمد شاه مسعود د لارویانو څخه غواړو ترڅو خپل سیاسي، نظامی، ټولنیز، دینی او فرهنګي مبارزې ته د نیابتي او تروریستي او تیری کوونکي ډلې او د ظلم اشغال تیری د هیوادوالو د ژغورلو لپاره د ملي مقاومت د پیاوړتیا لپاره د یو شرعي ملي او تاریخي اړتیا په توګه هڅې وکړي. ساکل د احمد شاه مسعود تلین یوازې په خواله رسنیو د تیر جمهوري حکومت د ځینو چارواکو او د هغه د پلویانو لوري د پیغامونو او تبصرو خبرولو باندې نمانځل سوای. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دې اړه په یو ټویټ کې لیکلي، د هیواد ملي اتل احمد شاه مسعود یو پیاوړی مجاهد او د هیواد هغه وطن پاله څیره و چې د پردیو د دسیسو په پایله کې د پردیو پلاس په شهادت ورسید. همدارنګ د تیر جمهوریت حکومت د ملي مصالحې عالی شورا مشر او د احمد شاه مسعود نږدې کس عبدالله په خپل ټویټر باندې لیکلي، د احمد شاه مسعود نوم د ځوان مردۍ، برابرۍ، خپلواکۍ غوښتلو، د ټولنیز عدالت د پلي کولو او د یرغل پر وړاندې د مبارزې په سمبول بدل سوای دی. خو د احمد شاه مسعود د پلویانو لوري په تیرو دوه لسیزو کې د تلین د منظرو څرنګوالی مخالفین او موافقین هم لري. د اعتراض کوونکو ښځو یوې دلې په خاله رسنیو د ویډیوي پیغامونو په خبرولو ویلي دوی به د مسعود لارې ته د ازادۍ غوښتونکو لارې په توګه دوام ورکوي.
مسعود یو ملي قهرمان و چې د دښمنانو او د طالبانو زړونه یې تر وسه د اتلبلۍ ول عمله داخلي.
خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکو خوښ دي چې اوس د داسې ورځو منځنه مناسبه چې په خبره خلکو ته به مزاحمتونه او زورونه پیښولي. لدی جالي روح الله تلاش ازادي رادیو ته وویل،
په تیر شلو کلونو کې چې کم تجلیل د مراسمو کېده داستان هیڅ افغان ته د منلو وړ نه و. یو ډول بی باک خلک سړکونو کوڅو ته راوتل چې خلکو ته سخت مزاحمتونه کول.
د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د اختلافي شخصیتونو د ورځو منځلو ته اجازه نه ورکوي. احمد شاه مسعود د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو او د طالبانو سره د اوږدې جګړې وروسته د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 9مه په یو ځانمرګي برید کې د تخار ولایت د خواجه بهاودین په ولسوالۍ کې د دوو عربانو لخوا چې ځانونه یې خبریالان معرفي کړي وو او چاودیدونکي توکي د فلم برداري په کمره کې ځای پر ځای کړي وو وصل سه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري او ولولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د بریټانیا د ملکی الیزابت دویمه ترمړنی وروسته د نړۍ یو شمیر مشرانو ویلي چې د هغې له شخصیت نه اغیزمن شوي دي. الیزابت دویمه د افغانستان د روسي پاچا محمد ظاهر شاه په ګډون د نړۍ له ډیرو مشرانو سره د خپل 70 کلنۍ واکمنۍ پر مهال کتلی وو. د نړۍ پر مشرانو د دې د اغیز علت څه و؟ احمد شیبر په لندن کې میشت د تاریخ له استاد شاه سوار سنگروال سره مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ملک الیزابت روابط له کابل سره څرنګه و؟
دا یو مهربانه ښځه وه او د افغانستان پاچا هم یو آرام سړی و. نو کله چې د دې سره لیدلم هغه د اخس له مخې هم داسې معلومیږي چې په یو خوشاله فضا کې دې سره لیدلی دی. نو زه فکر کوم په هغه مهال د افغانستان سره اړیکې خوږې وې، ترخې نه وې، ګرچې هغه له برېټانیا سره د موږ لومړنۍ اړیکې ان د باچا امان الله خان د وخت نه ټینګې وې. خو بیا د کله چې د تره دلته ماشال شولی خان سفیر و، نو هغه هم د دې په د افغانستان او د برېټانیا په اړیکو کې یو ځانګړی رول درلود.
په راورستیو کې بیا دا اړیکې څنګه وي؟
خو په روسیو کې دا تقریبا تاسو معلومه ده چې دا 15 دا لومړی وزیران تقریبا د دې دي او د غازی کلن وا په محل باندې تیر سوي چې لوم کولای شي چې چرچل نه راوخله تر دا وروري چې میرمن لیز ټریستا تر دغه وخت نو کوم هغه سید رمضان چې تیر سوي دي ډیر دغه د دولتي حکومتي چارې تقریبا د سید رمضان په واک کې وي او دی د یو سمبول بنه درلودله. نو دغه وخت کې خو تاسو معلوم ده چې هغه وخت چې دغه په افغانستان کې دا وروسته تاوتریخواله رامنځته شو، نو برېټانیا خو مستقیما د امریکا سره یو ځای د شوروي پر ضد ودرېدله.
تاسو د امریکا او د برېټانیا اړیکو ته اشاره وکړه. ملکه الیزابت د خپلې 70 کلنې واکمنۍ په موده کې د امریکا د متحده ایالاتونو له 14 مشرانو سره کتلی دي چې البته له جنو سره څو ځلې کتلی دي، لکه بارک اوباما سره او جنو نورو سره. اوسنی جمهور رئیس جو بایدن، پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما، دوی ویلی دي چې دوی د ملکې الیزابت له شخصیت نه اغیزمن وو. او پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیا ویلی دي چې د ملکې الیزابت شخصیت عالی وو او بیساری وو. د ملکې د شخصیت اغیز ستاسو په باور په څه کې وو؟
یو خلوی خبره دا ده چې دا یو میرمن و او بیا د لوی برتانی ملکه و. او دریمه مسله دا چې په دغه شخصي ژوند کې چې سړی لاړ شي او په شخصي ژوند کې دا ښځه ډېره داسې فرزن هغه څومره چې په موږ و تاسې یا په د ناپېرې هېوادونو باندې چې د برېټانیا نوم څومره تریخ لګېږي، دا ښځه دومره ترخه د ځینو اړیکو له مخې نه برېښېدله. نو ځکه یو شمېر هېوادونه او امریکا خو خیر غیر لږې نه، امریکا خو په ټول عمر د برېټانیا متحده پاتې شوی دی، اخو نو باید هم د دې د اغیز لاندې وي، د کې شک نشته. ده
د امریکا او د برېټانیا که اړیکې بهتره دي، ځینو نورو مشانو هم خپل نظر څرګند کړی دی. د ختیځ په مشانو کې مثلا د هند سر اعظم نریندر مودی په ټویټر کې د ملکې الیزابت مهرباني ته اشاره کوي او دا کیسه هم راخیستې ده چې لیکي یو ځلې ملکې د خپل واده د وخت هغه د سمال د توشکاره کړی وو چې مهاتما ګاندي ورته ډالۍ کړی وو. مودی بیا په د خپل ټویټ کې لیکي چې د ملکې د لمینې ډک چلند به کله هم دی هیر نه کړي. یعنی د نړۍ ځینې نور مشران هم فرزن هند یو ډول ناپیاله هیواد دی که څه هم د کامنویلت غړی دی، خو بیا هم دوی هم ترې متاثر وو.
ولې نه د تاسو خبره د کامنویلت خبره دې وکړه، دغه د همګټو قلمرو هیوادونو په لړ کې تقریبا هغه وخت چې دی د برطانوي هند پرېښود او پاکستان رامنځته شو، دا د هندیانو دپاره د هند ولس دپاره یو ډېر تریخ تاریخی داستان دی. ولی دا یو ډیپلوماټ په توګه باندې حق لري چې دا خبره وکړي، خو عمره هم زفکه کوم یو تر یو بریده بل مبالغه دا خبره ده کې، ځکه چې لوی هند هم د انګریزانو ویش او تر ډیره بریده پورې د دې ونده په کې ځکه و چې د دې تر مشرۍ لاندې د لومړی صدر اعظم چرچل چې ټول د پوځي ملکی چارواکي وغوښتل، نو وی ویل چې موږ نور د هند خاوره نسو ساتلی، خدا به چې موږ هند پرېږدو. نو بیا هغه چرچل یوه ډېره خبره ممکن تاسو ټولو دوستانو ته معلومه وي، وی وی نیډ ا بیت آف انډیا. منگ پہ انڈیا کی او موٹی خاور تا ضرورت لرو، چی آغا او موٹی خاور تا اس تا معلوم ہے چی پاکستان دا پاکستان جوڑ کر، او نیما خاور دی ہند نا ترلا سکلا، نیما خاور دی افغانستان نا واخستلا. نو دا دی افغانستان دی پارا دی ہند دی پارا یو تریخ تاریخی داستان دی.
او بخشی سنگروال صاحب، البته کله چې پاکستان له هند بیلې ده، خو په وخت خو بیا ملکه ملکه نه و،
ملکه نه و، ولی بیا هم دی رول پکې هغه نه و، دون تات نه و چې دی پکې نظر نه ورکړی.
که اوس حالت تر شو، شاهزاده چارلس د ملکی ځایناستی، څنګه دا څنګه شخصیت دی، د بل نړۍ سره څنګه روابط
وي؟ په هیڅ صورت خو دی علیزاده ځایناستی نیولای، دا یو څرګند حقیقت دی. او ډیر چیلون کی ادا وسم چې ځینې اخبارونه تمنګ له پامه تیر کړل، د هغې ځای مقام به ونی نیسي. او د شاهزاده چارلس خصوصا دغه وروستۍ ځینې رامنځته شوې یا بله ښځه چې کوله، یا د لومړنۍ ښځې په تړاو باندې تقریبا دغسې ځینې مسایل راپورته کیږي چې د هغه شخصیت د دې جوګه نه دی چې موږ ووایو چې دا به د ملکې خلا ډکه کړي. خو بیا هم د یو تشریفاتي بڼې په شکل باندې کولای شي چې دا وینو، دا د دوی دود دی. او تاسو ته دا هم معلومه ده چې په شال مې یو کال یا دوه کاله وروسته د یو عمومي ریبرانډم وکړو چې باید شاهي نظام وي که نه وي. او زه فکر کوم چې په هغه وخت کې له 50 سلنه نه زیاتو خلکو رایه ورکړه چې نه وي دي. او زه ته ډېره برید هغه وخت هم چې ما څونه ډله ییزې رسنۍ دیدې مطالعه کړې، له پامه تېرې مې کړې، هلته هم داسې برېښېده چې شاید دا ډېر تاثیر هم د دې ملکې و چې دا سلطنتي نظام دې په خپل ځای پاتې وي. خو که چېرته بیا داسې ریفرنډم وشي، زه فکر کوم چې شاید د هغه موقف چې په هغه وخت کې اوسې برېټانیا له لاسه ورکړي.
په لندن کې میشت د تاریخ استاد شاهسوار سنگروال چې د افغانستان سره د ملکه الزابت پاړي کو باندې خبرې کولې.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم ورزو تاسو پیغامونه ته
محمد قادمی مې دلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه پیغام دا دی چې دغه طالبان وروڼه ولې داسې کوي، څو تر څو به دغه د انجوړو ښوونځي یا مکتبونه به ځنډوي. نو د دوی څخه د یو کشر ور په صفت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه تاسو تقریبا دا د یو کال مو بشپړ کړی دی، د دې پر ځای چې تاسو هغه ښوونځي بند کړي، باید لا دوی ته د ښوونځي هغه د ډیرو کسانانو یا د ډیرو نجونو د تګ زمینه باید تاسو مسایده کړي یا ورته برابره کړي وي. تر څنګ د لکانو ښوونځي په خپل واشر ولسوالۍ کم ښوونځي په ډیره زیات ستونزو او مشکلاتو کې دي، کله معلمونه یو کله ماشومان ورځي، یوازې یو ښوونځي په ټول واشر ولسوالۍ کې شته. نو باید دوی دغه ستونزې حل کړي، راته دا چې دوی پر ښوونځیو باندې بیا په خاص توګه د انجوړو پر ښوونځیو باندې د شپږم څخه تر دولسم پورې بندیز ورباندې لګول. نو د دوی څخه مو د یو کشر ور په صفت دا هیله ده او غوښتنه ده چې باید دا ښوونځي پرانیستي او دا هغه نړیوالو به یو پلمه تر ډېرې اندازې پورې دغه هم ګرځېدلې ده چې همیشه دوی په خپلو یادونو کې دغه د ښځو پر حق باندې او بیا په خاص توګه پر ښوونځیو باندې نیوکې او انتقادونه کوي. دا به هم له منځه څخه ووځي او تر څنګ به زموږ په افغانستان کې انجوړه مکتبونه ته ځي او زموږ د افغانستان ستونزې به انشاءالله د وخت په تیرېدو سره حل
شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی. دا چې د پاکستان افغانستان ترمنځ بازی وه، ووایو چې پاکستان وګټله او دلته په ټولنیزو شبکو چې مسارو تر ډیره حده پورې افغانان ته سپکې سپورې کیږي، د دې پر ځای چې موږ خپل اتلان وستایو او ناهیلې نه کړو، نو موږ بد ورد ورته وایو. او ځان ته افغانان هم وای. یوازې دلته خبره دا ده چې دغو افغانانو تر ډېره حده پورې ډېرې بریاوې راوړې د افغانستان خلکو او اوسېدونکو دپاره. دا چې په لوبه کې ګټل او بایدل شته، نو په دې باندې باید چې افغانان هېڅکله ناهیلي نه شي. نو د دې پر ځای تر ډېره حده پورې باید چې افغانان اتلان تشویق کړي تر څو نورې ښه لوبې افغانستان ته راوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دویمه نیمه تر رسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. نن د سپتمبر 9 د بریدون په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو چې لسګونه خوانیز مرکز په تیرو کلونو کې د خونړیو بریدونو او بمیچاودونو هدف ګرځېدلی دی. د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه د بریدونو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت نمړی عکس د افغانستان د یو خوانځي دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټري بیان کې ویلي، د شرم وړ او د نه منلو خبره ده چې په 2000 او وشتم کلونه کې 9000 زده کوونکي او ښوونکي په بریدونه کې وشل شوي، ټپیان شوي او یا هم تختول شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې خوانځي باید د زده کړو خوندیتوب اصولي مرکزونه وي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې ماشونه او معیشت له منځه وړی دی. ډبلیو ایف پی په یو ټویټ کې ویلي چې د کورنیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو مننه کړې ده. که څه هم د جرمني د مرستو اندازه چې له دې پروګرام سره یې کړې ده نه ده ښودل شوې، خو دا هیواد یو لوی بسپنه ورکوونکو یاد کړی دی. کانادا د هغه زورو افغانانو د منلو سره موافقه کړې چې د تیر کال د اگست په میاشت کې قدرت ته د طالبانو د بیا ځلې رسیدو وروسته د عربي متحده اماراتو په کمپونو کې امریکا ته د انتقال په تمه دي. رویټرز خبری آژانس وایي د خبرو ورته وو سرچینو تایید کړې چې اوتاوا د دې افغانانو منلو ته چمتووالی ښودلی دی. په راپور کې ویل شوي دي اوس به کانادا د دې افغان پناه غوښتونکو کیسونه څیړي او هغه کسان ومني چې د دې هیواد په شرایطو برابر وي. رویټرز وایي په هغو معیارونو کې چې که کانادا یو شمیر د افغانان خپل هیواد کې مني، مذهبي اقلیتونه، خزی، مدني فعالان او خبريالان شامل دي. تمه ده چې دغه لړۍ به په راتلونکي میاشت کې پیل شي او په دې پروسه کې به هغه 1500 افغانان هم شامل وي چې له کانادا سره کار کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل نړۍ د سیلابونو له امله له پاکستان سره د مرستې په خاطر پوروړې ده. انتونی ګوتریش نن په پلازمین اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د کتنې پر مهال د خبرو وکړه. ګوتریش په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی دی. د تیرو دوو میاشتو په ترڅ کې د بارانونو له امله بهیدونو سیلابونو په پاکستان کې لږ تر لږه د 1391 کسانو ژوند اخیستی دی او تر 3.3 میلیونه ډېر کسان اغېزمن کړی دي. د ګوتریش په وینا پاکستان د دې سیلون له امله د وختو زیانونو لپاره 3.3 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو تېره اونۍ د دې سیلابونو په خاطر له مرستندویو د 1.6 میلیون ډالرو غوښتنه وکړه. او د هنګري د بهرنیو چارو وزیر پیټرس سی چارتو د اروپایي ټولنې د انرژي د وزیرانو تر غونډې مخکې خبرداری ورکړ چې روسیې ته د ګازو وړاندې شوې بیه به د مسکو له لورې اروپا ته د ګازو د بندېدو سبب شي. سی چارتو نن په فیسبوک کې د مسلې ته اشاره کړې ده. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د انرژي وزیران نن د انرژي په نرخونو کې د زیاتوالي پر مسله خبرې وکړي. د چک جمهوریت د صنعت وزیر جوفس اسکیلار چې هیواد یې د اروپایي ټولنې محلنی مشري کوي، د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د روسیې ګازو ته باید د بیو مشخص وړاندیز ونه شي او په برکسل کې د انرژي د وزیرانو په غونډه کې د پر دې موضوع هم بحث نه کیږي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبره و چې په هلمند کې وچکالی اندیښمن کړي او ویلي دي چې وچکالی کښتونه ځپلي دي او دوی ورته سخت اندیښمن دي. په ننګرهار کې سږ کال شاوخوا 3500 نجونو د خصوصي پوهنتونونو او انسټیټیوټونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده. دا کانکور هر کال د وګي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي. په دې اړه درته یو مرکه هم لرو، خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه دا پیغام تر پیلدم. ما د تلوړو شروخ څخه دا هیله ده چې مرجی ولسوالۍ بیخي وچکلي ده، اوبه نشته، دا اوبه یې تړلې دي. دغه اوبه مو تر علاقې د لوړو شروخ څخه ما دا غوښتنه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، د ازادي رادیو څخه ما دغه تم امید دي چې دا زما پیغام دې نشر کړي. وروره د عزت الله د هلمند سمې اړیکه در سره نیولې ده. ورور از موږ خواته وبنسته وبکم دي مجبر می وچ دي مر سره دي کومکونه وسی کشتونه مو وچ ول تراسي یو حیات را واستي دغه د حسنی حکومت پر ودی ګرځي موږ وطنونه نه دالې ول سوالي د وچ کلاکس توتان مو وچ و کشتونه مو وچ و پلیاز د خدای پلیاز د قران یو کړه په بجرا تر واستي موږ څه ګناه د څه ګناه مکړه. ورور ما پیغام خامه خانه شرک ورور اوبه دی وروره ګرد یا خانشینو خواته یا زرجو ته ورکی پر ندالی ولسوالی باندې غړه په بنسته کيم دوه نینې کې چړم کې را روان دي. هغه په بغرا کې به یې جوړونه دا غز ما پیام دی وروره مشت دی کومکونه وسه مشتر دی مرسته وسه ورور مجبر می وچ دی واسه نه لرو کشتنه مو وچ سو در په در رسول خاک په سر رسول ټوله ندالی دی کده مرجی دی وروره د ګروب شش دی وروره پر سلویش 50 متر یا سل متر د وګو ګول دی بر به ظلم دی وروره. تاسو موږ د پیغام نشر کی په لیاز د خدای نشر کی وروره. السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول مینوال ته السلام علیکم.
سلام علیکم، شایس بخیر یاست ورور. په هلمند کې مو د بیاری ریاست څخه د غوښتنه ده چې د ناوی ورسوالۍ جواری او کیتی او باغونه د تندې د لاس او وچ کلاکس وروره مخکې بیا لا یو څه وخت کې 15 شپو کې اوبه لکولې وس هغه اوبه هم را باندې وچ سوې. زموږ باغونه او جواري او کیتیانې وروره وچ سوله. غوښتنه او هیله مو دا ده چې موږ ته اوبه راکې وروره یو 15 شپې داسې مخکې لکه نه اوبه تیچې وې چې هغه رقمې کې انشاءالله باره به هغه مخکې خلک هم وبیږي دې خواته به هم وبیږي وروره. زموږ جواري و پادیزونه و باغونه پاک وچ کلک سول برمی مو ونه کوي ولیکې مو ونسته. زموږ غوښتنه دغه د وروره چې موږ ته اوبه راسي کښتونه مو پاک د وچېدو سره مخامخ کړي.
السلام علیکم، زما محمد خان دین مس خبر کوم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم. ورسره سلام څخه دا نو په هلمند کې سږ کال ډېر شاله د کال کښتونه سوي دي. نو د احمرات چارواکو صدا غوښتنه کوي چې د پاپرکی او شتنر خو ټوټه کې او د تجارت صدا غوښتنه کوي چې په شته سم کې مته راځي پاپرکی او خپل کې نور ډېر بشي.
السلام علیکم ازادي کارکونکو، خیر جوړی مانه دما هو دا خصوصا دا وینا ده چې طالبان دا یو کال کې په افغانستان کې ډیر ګډ وډ نظام ده. موږ باندې خپل نظام خراب کړی دا په کورونو کې وزګار ناس یو کله دی او احتیاجی ته کله دی بل محتاجی ته پس الله پاک دی یا دوی لري کې او یا دا نظام الله پاک بیرته جوړ کړي چې موږ ټول بیرته خپل کار تر اوسه خپل نظام تر اوسه.
السلام علیکم، عزیز الایم د پکتیکا ولایت څخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د یو کال مو په تور تیاره کې تیر شو، له کړونو ډک اقتصادي بحران مشکلات نو هر څنګه یې چې بولي په ډېرو سختیو کې په ټولو افغانانو باندې. نو څه به ووایو، نور هم موږ یوه ورځ هم داسې خبره نه اورو له چارواکو څخه چې موږ ورته هیله او تمه پیدا شي. نو لدې دولت څخه اسلامي امارت څخه ډېر ناهیلي شوي او نو امید شوي.
سلامونه، زه زیارمل هوتکیم، مدني فعال. څنګه مو چې ولیده دغه یو کال دوره مو د اسلامي امارت تر د نظام تر چتر لاندې تیر کړه. د امنیتی لحاظ مو دغه یو کلنه دوره ډیره خطر کړه، ولې بدبختانه د تعلیمی لحاظ او د اقتصادي لحاظ د ستونزو سره لاس او گریوانی. هیلمن چې اسلامی امارت د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په چټکۍ سره کتنه وکړي. هیله ده چې د افغانانو اقتصادي وضعیت لپاره لاس په کار شي. افغانان د اقتصادي وضعیت له امله رنجیږي او د سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اسلامي امارت نه مغوښتنه دا ده چې د افغانانو په اړه دی جدي فکر وکړي او د افغانانو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دې هیله چې دوی د افغانانو د ستونزو ته رسیدګي وکړي، د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي، د افغانانو لپاره په دننه په هیواد کې د کار زمینه برابره کړي یا د زمینه د دوه لاملونو له لارې هم حل کېدل شي چې باید په زراعت او صنعت باندې کار وکړي، صنعتکاران ته د پانګونې زمینه برابره کړي او زراعتي سیمو ته اوبه ورسوي. هیله من یم چې یادو ستونزو ته رسیدګي وشي د اسلامي امارت له خوا نه. مننه.
وریاسم جوړس په خیر خیریت د غور ولایت سره په تماس کې ما د مواد مخدر پر برابر می باسته تکوې کوم وینا شامل مومنین کړي و چې مطلق اندغه بند د کاچاک هغه کاچاک و سغه دی ټول هغه د مشران طالبان مثال کوالیان یا کومندانان داس خلک ورسره شریکان دي. کارخانه د علمند و د فرا ولایتو څخه راوړي د لته په غور کې بامیان کې د ځای په ځای کړی دي. کوم خلک شواسته لري نو دغه کارونه دي روان دي. کوم خلک چې مثال واسطه نه لري هغه هم دغه کارونه باندې نو کوم فرمان شته چې درکړی او پر هغه باندې دوی ونه خطه لغه امیر مومنین فرمان وسو کې نه هم نه دی عملي کړی په ځان باندې. نو او کوم مهرنی مرسته چې دوی مرسته مشله برانه وکړي هغه مرسته هم چې راشي دوی خپل جیب ته ورشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په خیر یاست جوړه د ټول ازادي کارکونکو ته دما سلامونه ورسېږي او ټول مسلمانانو د افغانستان خصوصا ټول نړیوالو ته. ورور دا خبرې چې دي د تاریخو د مخنیوي خبرې چې دي او دلته چې دي د نړیوالو بندیزونه دي. دلته زموږ خپل داخلي کور کې وچکلی ده، سیلابونه دي، تاوانونه دي، د ټول مسلمانانو مصرفونه دي چې سره را جمع کې یو سړی خپل ځان یو هفته سلولای نسی. نو دا به شي دا تاریخ وکړ تر تر ایلای او کې چیرې مثلا نړیوال بدل راکې نو موږ دا څه کوو چې بدل تیار سم دم ګونې راته ودرې وای واخې بس خپل بچانه خوري. نو موږ هم داسې نه کوو چې ټول نړیوال ته موږ غواړو چې تاوان ورسو. دا خو د ټول انساني لپاره یو غټ زیاده شي کېږي. خو خدای نه کرده خدای نه کرده که دا لمره بندې بند شي نو موږ به راولاړېږو. باره به نو د چا سړک بدمنیسو موټر ګاډ و موټر به جنا خدای به په شهادت رسوو. باره به نو خپلو بچانو ته وګوره ډوډۍ راوړو. نه نړیوال کومک کوي نه مو حکومت زموږ بېچارهګۍ داسې دی چې په پښو ولاړ دی. هغه خپله موږ ته محتاج دی وزیرې کوي. زموږ د کورو څه نیمه نیمه ډوډۍ سهار غرمه ماښام غواړي. نو ټول نړیوال زموږ دا خواهش دی چې نو پر موږ داسې ساعت مه تېروي. که چېرې واقعا زموږ سره بشردوستي کوو یا زموږ سره غواړي چې زموږ سره یو کوشش کومک وکړي نو دا 50 کاله خو ستاسې د خوا څخه موږ بدلېدلې ده، نیکه مو ولاکه لیدلې ده. نو هغه زموږ یو خشخاش بوټی چې دی هغه نو موږ کړو. هغه سړی که بیا چیر چیر خدای تعالی عقل ورکړی کې په غلط لار استعمالوي هم د ده خوښ ده کې به د نور دواګانو نور شیانو کې مصرفوي هم بیا د ده خوښه ده. نو نور مو وخت نه نیسم. زه محمد لال د نوزاد ولسوالۍ هلمند ولایت اوسېدونکی یم. سلامونه درته وایم. خدای تعالی دې وکړي چې دا زموږ خبرې ټول دنیا ته ورسوي. که چیرې چیرې یو شی ضررمن شی وي نو هغه بیا موږ مه ورته احتیاج وشي بیا نو موږ وکړو. خدای نه کړه چې بچیان وژي نو موږ د بل قتل ته لا مجبور شي وي کو نو ولې هم بچی دل وژي مري. نن نړیوال کومک شته یا د الهي اپتي کارونه لا هم شته. ورور جار سمه سیلابونه دي. ورور جار سمه د اوبو نشتوالی دی. خوشحال سرګردانی سره ګډ وډی دي. څلور څلوېښت کاله زموږ درک تش تر موږ شل لري. نو جوړ اوسې سلامت اوسې. نور وخت نه نیسم.
زه ابراهیم دوله زه تاسو ټول ازادي راتو ته سلامونه نیکې ورسیږي. زه نه کوم امارت کې یم نه کوم جمهوریت کې یم. زه یو آزاد مستقل افغان یم. والله چې زما جمهوریت هم کتلی د جمهوریت هغه کارنامې هم کتلي هغه برنامې هم لیدلي چې افغانانو ته څه وکړه هیواد ته څه خدمت وکړه او اسلام ته یې کوم خدمت وکړه ملت ته یې کوم خدمت وکړه هغه ټولو ته تاسو ته هم ټولې دنیا ته دا ښکارا ده. او دا خلک پروپاګند کوي خلک تبلیغات کوي چې ښځو محدود ده ښځې بندې دي ښځې شهرو ته نشي تللی ښځې بازارو ته نشي تللی ښځې په حجاب کې بغیر له حجابه نه پرېږدي. دا غونډې دروغ دي. تبلیغ دا اهانت ده. دا غونډ تبلیغ ده. دا خیانت ده افغانیت ته اسلامیت ته. او دا پروپاګاندا تاسو خپل راشه شاهد حال په تور باندې دا خبرې غونډې دروغ دي او غونډې افواګانې دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د سروبي ولسوالۍ دغه ډبلیو ایچ پی موسسه چې دا پوښللې مستحقین خلک پرې پاتې دي، هغه خلکو ته ورکول کېږي چې دغه سپینګرو ته پوښ ځانونه لیکلي دي، دوه درې څلور نفره لیکلي دي، کارټونه یې اخیستي دي، مستحقین خلک پاتې دي وروره. دا مشرانو نه مشرانو ته دا خبره ورسوه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته د بلخ ولایت د چربولک ولسوالۍ د بسپایکاري نواکل څخه در سره په اړیکه کې یم. نو دا د ایران سفارت چې دا خبره کوي چې په افغانستان کې یو زوړ مین چاودلې، هغه هم د شوروي د وخت دی، وایي د ایران سفارت هم خواشنۍ څرګند کړی دی. د ایران سفارت دلته دا خواشنۍ ولې نه څرګندوي چې ایرانیان هغه د بشر ضد دښمنان، هغه چې د پنځلسو کسو غوږونه او د بدن غړي غوڅوي او دوی خپل په هر داري لارې څخنیم ورته ګوري او بیا تر ډبرو لاندې کوي، په دغه دی د خواشنۍ ولې نه څرګندوي. دی ولې داسې د افغانستان د نفوس دښمن دی چې هلته ایرانیان دا معامله ورسره کوي؟ موږ د افغان